أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یم بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایې، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دغه شیان ډېر زیات خوښېږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبة السمراء لما کانت هذه العروسة فی معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشحالۍ درته راوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته ووایه خپلو بیبیانو ته ووایه او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. اداک نویم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په کې صورت ونه نیسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخستل شي. او څلورمه خبردار ده چې د لمانځه زمو شي اکثر خلک خوشالین تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساي حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبلېدو لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسي، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل شي، په هغه کې مثلا خوشحالي وسي، په هغه کې مثلا چمبه ووهل شي، او د دغه واده فرق د یو مړي له مراسمو نه، د یو ختم له مراسمو نه وسي، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښۍ کې خوښي معلومه دلته خوښي ده؟
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول صلی الله علیه وسلم چې حدیث متواتر دی او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جدي په ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچۍ واده و، نو ماته وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولی چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم. خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن و، نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو لپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعاً زنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال پکې باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوی هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوي دي. بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مس بندیزونه لګیدلې دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوښۍ مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي.
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجبای دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو. مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي. مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود روازي وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي. دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي، او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی. دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ، او په دې باندې تاسو دریا وای د ترمذی کې حدیث شریف دی نو د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی بده کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي پلان جینۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالیان ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لورې ته هم چېرته موږ تاثره شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه دپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤول شو د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی دا به یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کېږي حتی بعضې وړه وړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
بله ډاکټر صاحب په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي په هغه کې چمبه وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبه نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نا امیده کېږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیلای ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تاسو ته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیر تر وښړلو او د لورکې د خبره واروي ده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښته و ډیره زیاته خولې و نو سای ورزی برته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لول خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې وړه راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په مدیر روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله جنت حری ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزه وا هدف د استاس سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو هغه نه جوړ شي یو خدای چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به شي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو څومره خلک چې راځي چې د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي دپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم ورځ وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کمال وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په کوم ضوابط او شرایطو چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمة الأولى نو دغه حتی کله کله یو انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي همداسې په خوشحالۍ کې نو دغه توازن مطلوب دی لکه چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز هم مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادئو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دوته نه پرېږدي دوته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونهخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دوته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ ستاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونی شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونی شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډېر زیات حکمتونه ندی نو ترڅو چې دا نکبختی او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادگار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې اګه کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې بشریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې امور مزاحمت کوي د بعض هغه شاینو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یو دیږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخېست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چه ما زده کړي او څنګه چې په دین باندې پوه شوی یم زه هم یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیانه کړې یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکه ولو دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي نو رسول سلام وایي چې کل بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونه شي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامت اوسئ
ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
ممن دا چی پو دیدن دیار تو با ما تیگی او ممن دا چی پو دیدن دیار تو با ما تیگی اے کلو بو تپک تو دا چارو جما تیگی تود چاروش ماتی او ممن دا چپ دیدن دیار تو با ماتی گی ماتی گی
Thank you.
وي يا ملغلري ترمخ يوا يوا ما تيجي مل غلری تر مخ یوا یوا ماتی او کلو بوتا فکتو د چاروش ماتی گی کلو بوتا فکتو د چاروش ماتی گی او ممن دا چپ دی دن دیار تو با matigi matigi
ازادی میلما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام تمو هر کلی کوم نن مو میلمنه یو داسی افغانه ده چی لکمکینی اروپا تتللی هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ مېلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست دی. زه ډېره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي. همدلته مې مکتب ووې، بیا پوهنتون ته راړلم. وروسته له پوهنتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او که هېره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي: واخله، راشه، وخوره. په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستان او همصنفیان نور دي، اما تاسو له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هېره کړې. دلیل یې څو؟ د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویقولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثر تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیکل لوستو زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ولونه یاده ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شې، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هېره کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسې افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په هغه وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم له همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله. نو د کرکټ تیم راغی، نو په هغې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پېژندله او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته ومه، زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ تیم راغلی دی، که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړلې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده، نو ورسته غینه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره ډیر ښه رفتار ورسره وکړ، دوی هم ډیر خوشاله وو. نو ورو ورو کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډیر تشویقول، ډیر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په کې وخت کې اړتیا درلودله. نو ما هغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړل او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د دې څنګه چې فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول دمدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې خارج کیدی مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي. دوی خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي، نو اکثره وخت دوی چې بغي وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دوی هر کله نه کوله ورته، نو موږ ډیر هر کله ورته وکړل. نو ما غشوله چې بیا نور هیوادونو هم ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوي زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړل، سفارتونو ورته توجه پیدا کړل. نو زه فکر کوم زما علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما صرف د تشویق پیسه باندې څو ځلې تللی یم، نو زیاترو ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله. خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو، ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشیبی نه یاست، شکار وکی؟
بله، سوان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوی ګونګسی وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوې، اکثره وخت یوې هفته نه به زیاتره زه نه پاتې شوې، د لس ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغی نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا. خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله، یو زما خو کلی شي چې هغه ډیر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډیر سخت لګېدلی وه، زخمي وه، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خې خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خې خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خې خاطرې نه لرئ؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډیر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و. نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کوم چې ډیر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډیر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په فایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان چراغ ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولی، او زما لیکنه به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی چې د طالبانو د ډېره تاکس زه ډېره زیاته خوشاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما لپاره به ډېر زیاتې پوښتنې ایجاد ولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل مخکینی رهبران. نو زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای، او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د فکر کوم چې هر فکر ته بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو تر څو د یو بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم، او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي، او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غواړي لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو؟ عموماً د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسایلو سره ډیره لیوالتیا نه وی؟
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پوهیدلم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو، هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډېر جالبیت درلودل. چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هر شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي، نو ما خپل ځان تدریسي ورباندې وختلو پوی کوم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کوم لري ورته بهتره دي. نو دا غ پلاټ نیوی چې ما غوښتلې خپل ځان ور باندې پوي کوم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي، چې موږ تاسو ورته وګورو د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتی برخې دي. او زیاتره وخت هم د امنیتی برخې دي چې وګوي به د هیواد ټول وګړي ساتي، نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستله.
د دکتورا موضوع مهمم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسیس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به م په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگلیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی ده ده کتاب نه هم خپلا استفاده و نو کری یا ازدکر و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره با چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې د څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو. دلته شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړې ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېره ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکړی چې یاد سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر چلاو مراره شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ هسته یا هلکه هسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هسته. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند، موافقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کیږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللمه هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کارو ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ورباندي.
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو. په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم، نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دو ټولو نجونو چرت مرا. نو بیا هغوی مهربانی وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شولې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه ومه چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې، خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله په اروپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات ورسره مخامخ شول. زموږ خپله په اروپا کې ډېر ژورنالستان نیولې تر ډېرو کسانو پورې مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ. کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به ادامه ورکوله چې نه ما وي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخت او بیا وروسته ورور نور انجنیم را ووتل بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخستل، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما د پاره یو غټه خبره و، دا صرف دې د پاره ما د کار کولو چې نور انجنیم هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي، خزینه هم کولای شي همدغه کار. راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کول د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله. دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه. ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به یې رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، ځکه هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځل کې یو ځل ازدوا راغلم، زموږ سفیر صاحب په غوږ کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم، ما وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما ماستری لرم او ده د یو بیسواد د لاس تلاند کار کوم. نو هغوی ووی چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړله چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم، خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
استاد، نه ډېر ډېر زیاته مننه.
دیز ما میل ماو کله ته کله قامت را سراو کله می خیال کله رشتیا وی کله می سترګو ترناوی کله لسترګو د